د مخام شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو او رای قدر منوریدونکو احمد تکلم او خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران سره یو ځای نننۍ مخامنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په ارګون ولسوالۍ کې د دې اونۍ د خونړۍ چاودنې له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره پکتیکا ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر، د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی جناقه الکوزی او خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس په ارګون ولسوالۍ کې د بمی چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو د رایو د څېړنې په دوهمه ورځ د رایو صندوقونه وڅېړل شول، او د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړې چې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې ساحې ته ورشي. د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د کابینې یو شمېر غړي او نور جګپوړي چارواکي نن د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ ته ولاړل. د جمهور رئیس ویان ایمال فیضی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي کرزی د ارګون ولسوالۍ د سه شنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. په دې کتنه کې جمهور رئیس کرزی کورنیو ته وعده ورکړه چې د نقدو پیسو او ځمکو مرسته به ورسره وشي.
جمعات به دوباره جوړو، بازار به په نوې نقشه در جوړو، مرستې به کوو، د شهیدانو د کورنۍ سره به مرسته کوو، مزکه به در کوم. هر یو ته هر چیر چې په افغانستان کې غواړ، هر چیر چې په افغانستان کې غواړ، مزکه به در کوم، کومک به در کوم. پالنه اسباب کې چې څه د انسان په اوسه پرې هغه به در سره کوم.
د پنځمې په ورځ د جمهور رئیس کرزی یو شمېر ساتونکو چې د امنیتي تدابیرو په مقصد ارګون ته تللي وو د وسلوالو له حملې سره مخامخ شول، چې په نتیجه کې دوه تنه ساتونکي مړه او څلور نور ټپیان شول. د سه شنبې په ورځ د ارګون په بازار کې د بمی چاودنې له امله په لسګونو کسان وژل شوي ول او بازار په بشپړ ډول وران شوی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو د رایو د څېړنې په دوهمه ورځ د دوو ټیمونو غړو چې هر یو یې دیرش غړي لري د رایو د صندوقونو څېړنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټیمونو کې بهرني او کورني څارونکي شامل دي. د رایو د څېړنې پروسه پرون پیل شوه او په لومړۍ ورځ یې 15 صندوقونه وڅېړل شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور وایي دا پروسه تر اوسه په ابتدایي مرحله کې ده او په راتلونکو ورځو کې به په ورځ کې زر صندوقونه وڅېړل شي. د څېړنې په عمل کې د اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیمونو غړي هم حضور لري. یو شمېر څارونکو د څېړنې عملیه ستایلې ده. د یو بل خبر له مخې د جمهور ریاست کاندیدانو اشرف غني احمدزي او عبدالله عبدالله نن یو ځل بیا سره وکتل. په دې کتنه کې چې د عبدالله عبدالله په کور کې وشوه، تر ډېره حده د رایو د څېړنې په میکانیزم خبرې وشوې. د دواړو ټیمونو مسؤولو کسانو دا کتنه او خبرې مهمې وبللې. د کونړ ولایت امنیتي مسؤلین وایي نن سهار د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تنه طالب وسلوال وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. په عین حال کې پاکستاني او پوځیانو یو ځل بیا په شیګل او دانګام ولسوالیو کې لس توغندي ویشتلي چې له امله یوه لس کلنه جنۍ ټپي شوې ده. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل د جمعې په سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د غازی آباد ولسوالۍ په درین دره کې د وسلوالو طالبانو په یوې څلور کسیزې ډلې برید وکړ چې په نتیجه کې دوه تنه وسلوال مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون غوښتونکو نړیوالو څېړونکو ته اجازه ورکړې چې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې ساحې ته لاړ شي. په الوتکه کې 298 کسان سپاره وو چې تېره شپه د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې چې حکومتي ځواکونه او بلتون غوښتونکي پکې په جګړو کې ښکېل دي وغورځېدله. د اوکراین پوز او بلتون غوښتونکو یو بل د الوتکې په غورځولو تورن کړي دي. بلتون غوښتونکو لومړی ویلي وو چې د الوتکې د الوتنې دواړه تور بکسونه یې میندلي، خو وروسته یې دا خبر رد کړه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي تمه ده چې په اوکراین کې د دوی د څارنې د ماموریت غړي د نن ورځې په پای کې د الوتکې د غورځېدو ځای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې د غورځېدو په اړه عاجله غونډه وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دغې فاجعې له امله د سمدستي اوربند او د کیف او بلتون غوښتونکو ترمنځ د مستقیمو خبرو غږ کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل پوسټ امر کړی چې په غزه کې د وسلوالو پر ضد د ځمکنیو عملیاتو پراختیا ته باید چمتو وي. نتنیاهو نن کابینې ته وویل یوازې هوایي حملې هغه تونلونه له منځه نشي وړی چې حماس ورڅخه د اسرائیلو پر جنوب توغندي وروي. د بلې خوا ټاکل شوی چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ترکیې ته لاړ شي او د یو اوربند رامنځته کېدو هڅې کوي. د مصر په منځګړتوب د اوربند وړاندیز حماس ډلې رد کړی و. د اسرائیلو پوځ په غزې تړانګه کې د پنجشنبې په ورځ محدود عملیات وکړل او وایي په دې عملیاتو کې لږ تر لږه یولس تنه فلسطینیان او یو اسرائیلي عسکر وژل شوي. اسرائیلو د حماس د توغندیو د بندولو په مقصد په تېرو لسو ورځو کې په غزې تړانګه شاوخوا 2000 بریدونه کړي. د اسرائیلو په عملیاتو کې لږ تر لږه 224 شپېته فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. فعالانو د قرغزستان په مرکز بشکک کې په غزې تړانګه کې د اسرائیلو د روانو ځمکنیو عملیاتو پر ضد اعتراض وکړ. شاوخوا 200 کسان نن د بشکک په ګورګي پارک کې راټول شول او ویل یې چې ټول مسلمانان سره ورونه دي. په اعتراض کوونکو کې د قرغزستان پخواني ستر مفتي چوباک حاجي جلیلوف او د مدني ټولنې فعال مکتبک ارستان بیک هم ګډون کړی و. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو سهار وختي د هیواد په شمال لویدیځ کې په یوې امنیتي پوسټه کې د حکومتي ملیشو اته تنه ووژل. دا جګړه چې د خیبر درې په غونډۍ کې لږ تېره شپه له 12 بجو وروسته پیل شوې وه او 2 ساعته یې دوام وکړ، لږ تر لږه 15 تنه وسلوال هم پکې ووژل شول. په سیمه کې یو عیني شاهد ګلاباز د جګړې په اړه وویل:
ټوله شپه تقریبا ګینټې پورې مقابله شروع وه. که نه د لکه کې کرفي نسل شوی او بس چې شروع کړی خلکو تلاشی ما خالي وو چا باندې شکر چې گرفتار کړی.
له بلې خوا په پېښور ښار کې نن د پولیسو یو کوچنی بسته نږدې بمي چاودنه کې یو پولیس مړ شو. دا شخړې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو ته چې د مې میاشتې په وروستیو کې پیل کړي دوام ورکوي. او د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې د چین استازی وایي احتمال لري چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د جولای د 20 نیټه چې د یو دایمي تړون د لاسلیک لپاره ټاکل شوی وغځوي. وان قون په ویانا کې خبریالانو ته وویل دواړه اړخونه ممکن نن د نیټې د تمدید لپاره پر شرایطو کار وکړي. تر اوسه نه ده څرګنده چې دا نیټه به څومره وغځول شي. وان د قراز وویل په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خوښ دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
سمغاګ له ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر حامد کرزي نن له ټولو افغانانو وغوښتل چې د ارګون د خونړۍ حملې له قربانیانو سره د بدخشان د غمیزې په څیر مرستې وکړي.
د افغانستان په ټولو ولایتو ژغ کوم پاره شان چې د ارګو سره کومک وکړي بدخشان کې
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر روان دی، د ولسمشرۍ دوه کاندیدانو نن بیا سره وکتل. په کونړ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه حمله کې وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو په خیبر ایجنسۍ کې طالبانو اته حکومتي ملیشي وژلي. د دې خبرونه تر پای راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو. سمو غاګله ازادۍ رادیو اوري. د لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن پکتیکا ولایت ته تللی و څو د ارګون د خونړۍ پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. د افغانستان د دولت د ریاست وایند ایمال فیضی ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر کرزی د ارګون ولسوالۍ د سه شنبې ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره وکتل. د سه شنبې په ورځ د ارګون په بازار کې د یوې چاودنې له کبله نږدې 100 کسان ووژل شول او د ارګون بازار په بشپړ ډول وران شو. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شپه د ازادۍ رادیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. تپان صاحب، تاسو نه بخنه غواړو چې مونږ نه شو کولای د یوې تخنیکی ستونزې له کبله و نه شو چې په د ازادۍ رادیو له خبریال داود تپان سره ارتباط ټینګ کړو. په هر حال د داود تپان راپور به د همدې خپرونې په دوام کې واورو. له هغه مخکې د افغانستان د انتخاباتو وروستی حال، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د تفتیش مرحله نن دوهمې ورځې ته داخله شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په دې ورځ به 60 ټیمونه په دوو شفتونو کې کار کوي چې رایې تفتیش کړي. په عین حال کې د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو استازو غوښتنه وکړه چې د رایو تفتیش په ټاکلې موده پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپی پراپور کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې د ټولو کارول شویو رایو د تفتیش پروسه د جمعې په ورځ بیا هم د دویم ورځې لپاره د ملي او نړیوالو سارونکو په حضور کې ترسره شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې تر اوسه دغه بهیر په لمړنیو مرحلو کې قرار لري او شپږ ټیمونه به د دویم ورځې په اوږدو کې په دوو شفټونو کې کار وکړي تر څو دغه رایې تفتیش شي. نوموړي وویل چې تېره ورځ 22 صندوقونه تفتیش شوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې د دویمې ورځې تر پایه به څومره رایې تفتیش شي.
32 صندوق د روز رسمان تفتیش شوه، انوز روان به شکل ابتدایي شاخص شوه.
22 صندوقونه پرون په رسمي توګه تفتیش شول. اوس مهال دا لړۍ په ابتدایي ډول پیل شوه. د انتخاباتو د کمیسیون دو هنګرونه چې هر هنګر د 500 ټیمونو ظرفیت لري تر اوسه کار پیل کړی نه دی. کله چې مواد او بهرني سارون کې ورورسیږي دوی آماده دي چې دغه لړۍ په پراخه توګه پیل کړي. دوی کولای شي چې په هر ورځ کې سباندې زر صندوقه تفتیش کړي.
له بلې خوا یو شمېر کورني او بهرني سارون کې بیا په دې برخه کې خوښي څرګندوي چې دغه پروسه په خورا شفافیت سره پر مخ ځي. خو د کاندیدانو سارون کې بیا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید د محل ویش سره سم په دریو اونیو کې د انتخاباتو د دویم پړاو ټولې رایې تفتیش کړي. د رایو د تفتیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا تیره ورځ په کابل کې رسمن پیل شو. د دې کمیسون چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې د څه باندې 8 میلیونه کارول شویو رایو پیل شوی تفتیش به درې اونۍ وخت ونیسي. دوی وایي چې د دې تفتیش لپاره 100 ټیمونه روزلي چې د سهار او ماسپښین په شفټونو کې به د سارونکو په حضور کې خپل کار مختبي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پیل ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دویم دور د رایو د ارزونې بهیر به د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د دویم او انتخاباتو د ټولو رایو تفتیش د هغو موافقو یو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او یونما په منځګړیتوب د دواړو کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ستونزې د هواري په مقصد ترسره کیږي.
د ناجیه ساپی په راپور کې مو واوریدل چې نن د افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو تفتیش نن دوهمې ورځې ته داخل شو. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن یو ځل بیا سره وکتل. د دوی دا کتنه د هغو کتنو په لړۍ کې ترسره کیږي چې د جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د شوي توافق یو برخه ده. بیا هم ناجیه ساپی له کابل د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده او د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د نننۍ کتنې په اړه نور تفصیل راکوي. ناجیه
ډېره زیاته مننه. تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د جمهوري ریاست کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله نن سره ولیدل. دغه کتنه چې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله په کور کې ترسره شوې، تر ډېره د انتخاباتو د رایو د تفتیش او څارنې پر میکانیزم خبرې شوې. د دوړو ټیمونو استادیو لازدی رادیو سره په خبرو کې د دوړو کاندیدانو ترمنس د خبري اترې د انتخاباتو د سرنوشت په اړه ډېر مهمه وبللې. ویل کېږي چې د دوو کاندیدانو ترمنس په دویم ځلی خبرو اترو کې توافق شوی چې د انتخاباتو د تفتیش مرحله به په 14 منل شویو معیارونو دوی د ملګرو ملتونو سازمان او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا ترسره شي. په ان حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان سید اقا فاضل سنچرکی ازادي رادیو ته وویل چې د دغو دوړو کاندیدانو ترمنځ د نورو مسایلو ترڅنګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د کارونو د پرمخ بیولو لپاره د یو شخص ګمارلو پر سر هم خبرې شوې. نوموړي وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم توافق کړی چې وحید عمر د یوې میاشتې لپاره د خپل استازي په توګه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د چارو د پرمخ بیولو لپاره وپیژني. خو ښاغلي سنگچارکی تر ډېره ټینګار وکړ چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د جمعې په ورځ تر ډېره د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو تفتیش او پر شفافیت خبرې شوې. په ان حال کې د تحول او تداوم ټیم بیان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته ویل چې د جمعې ورځې په خبرو کې د دوړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو په شفافیت او ښه تفتیش په اړه خبرې کړي. ویل کېږي چې دواړه کاندیدان به په نږدې ورځو کې د انتخاباتو په سرنوشت او په هیواد کې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو هم خبرې اترې وکړي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیا ساپۍ وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د نننۍ کتنې په اړه یې معلومات راکول.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې ده.
سمغاګله ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټه الوتکې د غ وبخې په دې ولایت کې څلور وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د کونړ په شګل او دنګام ولسوالیو د توپونو توغندي وشتلې. چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو دا ځل لاس توپونه په دې ولسوالیو توغولې دي. په دې اړه نور تفصيل د روحله انوري پر راپور کې واوري.
د کونړ امنیتی مسولین وای په دی ورستیو کې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټالو تکو د کونړ په ولایت کې خپل پردونه زیات کړي چې تر اوسه یې غنو کورانه یو او بهراني وسلوالو مخالفینو ته مرګ جوړبله اړولې ده. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي رادیو ته ویل د جمعې ورځې سهار څخه باندې 8 بجې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټالو تکو د غازی آباد ولسوالۍ په دریندره کې د وسلوالو طالبانو یو څلور کسي زړه برید لاندې نیولی چې پکې دوه تنه وژل شوی او دوه نور ټپین شوی دي.
ساعت 8:15 دقیقه به اثر بمباردمان
نن سهار په باندې 8 بجې د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکو د غازی آباد ولسوالۍ اړوند په دریندره کې برید کړي چې پکې د وسلوالو طالبانو دوه مهم سرګروپان وژل شوی او دوه ملګری ټپین شوی دي. څلور واړه د سیمې اوسیدونکو. قومندان وایي تیر شپه بیا پاکستانی سرتیرو د کونړ شیګل ولسوالۍ په شلتن دره او د دنګام ولسوالۍ په زوړ براول د توپونو لس توغندې راوښتلې چې په زوړ براول کې یو کوچنی جنې ټپي شوې ده. هغه ویل د کونړ په خاور کې داسې بهرني وسلوال نشته چې د پاکستان خلاف حمله وکړي، بلکې په کونړ کې ټول وسلوالو د افغان ځواکونو خلاف سر لاسونه یو کړی او د افغانانو په ضد جنګیږي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په غازی آباد کې د بي پيلوټ الوتکې د برید پاړه څنري ویلي. خلک ویل تیر وسه باندې څلورو کالو د پاکستان پوځ د کونړ په خاور د توپونو درنې توغندې راولي چې تر اوسه په لزګونو کسانو ته مرګ جوړبلاړه ولي او په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوی چې په حق روجه کې د سرپانا د نشټوالي او د خوراکي موادو کمی سره مخ دي. تر اوسه نه افغان دولت او نه هم نړیواله ټولنه په دې بریالي شو چې پاکستان د کونړ پر خاوره لبریدونو منکړي. سو به کور شوی خلک بیرته خپل کورون تستانه او ستونزي هواري شي.
لکنره د ازادي راډیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر مون اوریدونکو، مخکې مو نشو کولای چې د ازادي راډیو له خبريال داوود تپان سره د ولسمشر حامد کرزي د نننی سفر په اړه اړیکه ټینګه کړو. ولسمشر حامد کرزي نن پکتیکا ولایت تللی و چې د اورګون ولسوالۍ د سه شنبه د ورځې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خو خوږی څرګنده کړی. داود تپان د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. تپان صاحب، د ازادي رادیو اوریدونکو ته د ولسمشر حامد کرزي د نن ورځې د سفر په اړه چې اورګون ولسوالۍ ته د خنړی پیښې د قربانیانو د 14 د قربانیانو چې ویل کیږي شمیرې لنوي اوړي، د ولسمشر حامد کرزي چالت تللی وو، دغه د سفر د جریان په اړه لطفا معلومات راکړئ.
مننه تکلسب. لکه څنګه چې تاوریدونکو ته معلومات ورکړل، افغان ولسمشر حامد کرزي نن د پکتیکا ولایت اورګون ولسوالۍ ته د خپلې ادارې د وزیرانو او ځین نور لوړپوړو چارواکو په ګډون سفر وکړ. د په دې سفر کې د پکتیکا اورګون ولسوالۍ له قربانیانو او مصیبت ځپلو سره د عاجل مرسته ژمنه وکړه. او نوموړي اورګون ته د دې سفر په ترڅ کې ویل چې د دوی په مالی مرسته به د اورګون ښار دوکانونه او د سې شنبې ورځ سره رامنځته شوې پیښه کې ویجاړ شوی مسجد او مدرسه مرغول شي. د نه یوازې د خپل مرستو ژمنه وکړل ټول افغانانو یو غوښتل چې د بدخشان د ورګو سیمه غونډې باید له دې مصیبت ځپل سره مرستې ته راودانګي.
څوم مرستې چې تاسو په کار وي دا مرستې به ټول ته ځي. د افغانستان په ټولو ولایتو ږغ کوم په هغه شان چې د ارګو سره کومک وکړي بدخشان کې ټولګون تم راودانګي او انشاءالله راوبدانګي راوسي او د ارګون د خلکو سره به مرستې وکړي او په لو پیمانه به وکړي.
ولسمشر احمد کرزی د خپل سب د سفر پترت کې د ورګون خلکو سره خپل غم راځي څرګنده کړه. ویل چار څومره ژر کېدلی شي د پیښې قرباني کورنۍ ته به خپل مرستې ور ورسوي او د افغانستان له ولسونو هم هیله لري چې دغه مرستې په خپل وخت د ورګون ولسوالۍ ته ورسوي.
قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال داود تپن وچه ارګون ولسوالۍ ته د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ ته د ولسمشر حامد کرزی د نن ورځې د سفر جزئیات بیانول. ولسمشر حامد کرزی نن د یو شمیر افغان چارواکو په ګډون د ارګون ولسوالۍ له د پیخې د روانې اونۍ د غمیزې له قربانیانو سره د همدردۍ په خاطر د ولسوالۍ ته تللی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې لسګونو کسانو نن د یوې مظاهره پترس کې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د خونړۍ حمله او د فلسطین د غزې په ترنګ کې د اسرایلو حمله په کلکه وغندلې. مظاهره کوونکو د توندو شعارونو په ورکولو سره افغان حکومت وغوښتل چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د حمله عملاً باید ونیسي. دوی همداراز د اسرایلو لخوا په فلسطین کې د حملو د درېدو غوښتنه وکړه. د مظاهرې ته د راپور جوړولو لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ هم ورغلې وه.
لزګونو دغه مظاهره کوونکو د جمعې په ورځ د یوې مظاهره پر مهال د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې روسي انتحاري حمله او د فلسطین د غزې په ترنګ کې د اسرایلو بریدونه وغندل او له ملګرو ملتونو سازمان څخه وغوښتل چې د دې حمله مخه ونیسي. دوی هم درنګ له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې مصیبت ځپلو کورنۍ سره عاجل مرستې وکړي. مظاهره چې د جمعیت اصلاح ټولنې لخوا را بلل شوې وه د بل لزګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستي وو. دوه تنو مظاهره کوونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
محمد یونس ابراهیمی د کابل پانتون استاد. هدف دوه ټکي، یو دا چې په ارګون کې چې کومه واقعا شوې ده او مسلمانان بې ګناه خلک شهیدان شوي دي، نړیوال استکباري نظام غندو چې د اسرایل تر شا ولاړه ده. امریکا که چیرته خپل دغه تروریستي عمل او دغه غاصبانه رژیم نه حمایت لري نه کې نور نور به د مسلمانانو دښمنه دی غوي سره زیات شي. په دې برخه کې باید جدي تحقیقات وشي چې دې عملین څوک دي.
زما متي الله نوم دی. مونږ دغه ارګون کې چې کوم پیښه شوې ده، ډېر نه وړه پیښه شوې ده. دغه پیښه مونږ په کله کوټو سره غندو. فلسطین کې کوم اوس د اسرایلو حمله روانې دي، دغه د غندنې لپاره مونږ راوتلی یو.
دغه مظاهره کوونکو په جګړه کې لخیلو خو هم وغوښتل چې د ملکی خلکو له وژل کېدو لاس واخلي. ورساله هغه چې د تیرې سې شنبه په ورځ د پکتیکا ولایت پارګون ولسوالۍ کې یو موټر بم چاودنې تر سلويختو ډېر ولسی وګړي ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل، د جمعې په ورځ افغان ولسمشر د پیښې له سیمې څخه د لیدنې پر مهال له قربانیانو سره د لا ډېرو مرستو ژمنه وکړه. تر دې مخکې افغان حکومت د فلسطین د غزې په ترنګ کې د اسرایلو بریدونه غندلي وو او د غزې له جنگ ځپلو کورنیو سره د خواخوږۍ په هدف د افغان دولت له بودیجې څخه د 1500 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. اسرایلی ځواکونو له څو اونیو راهیسې د فلسطین د غزې په ترنګ کې هوایي بمباری پیل کړي چې له امله یې د تازه رپورټونو په اساس 260 فلسطینیان وژل شوي او تر 2000 ډیر نور ټپیان دي.
پراپور کې مو واوریدل چې په کابل کې لسګونه کسانو د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې خونړۍ حمله او همدارس پر فلسطینیانو د اسرایلو د حملو غندنه کړې ده. په یو بل راپور کې چې د همدې خبرونه په دوام کې راځي و باورې چې د نړۍ هیوادونو په اوکرين کې د یوې ماليزیاي الوتکې د لویدو په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه کړې. د دې راپور د اوریدو لپاره سره اوسئ. خو له هغه مخکې، چین د افغانستان لپاره یو ځانګړی استازی ټاکلی. د چین د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوه اعلامیه کې ویل شوی چې دا ګام اوبخې د هغو اندېښنو ته په کتو اخیستل شوی چې ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي د تروریزم مرکزونه لا هم په افغانستان کې پر ځای پاتې شي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان او هند لپاره یو بخوانی سفیر سنیوشی دغه نوی پوسټ نومول سوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې راغلی چې دغه نوی استازی به له افغانستان او نورو اړوندو ډلو سره نږدې اړیکې ولري. چین او افغانستان له کلتوري اړخه ډېرې دوستانه اړیکې او ګاونډیتوب لري. په دغه ویلامه کې راغلی چې چین په افغانستان کې د پرمختیا چارو ته ډېره پاملرنه کوي او ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیکې همکاري لا نورې هم پیاوړې سي. نو له همدې کبله دغه نوی استازی ټاکل سوی دی. د چینایي چارواکو په باور دغه استازی په ګمارلو سره به په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې، امنیت او پرمختیا چاري یقیني سي. دغه وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. چین تر ډېره په افغانستان کې د منرالونو او کانونو پر چارو تمرکز کړی په داسې حال کې چې لویدیځ له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. خو چارواکي وایي چین په افغانستان کې د یو عمده ستراتیژیک رول لرونکي په توګه راڅرګند شوی دی. د یو چینایي چارواکي ویل دا چې کېدای شي د چین په شینجن سیمه کې د اویغور بلتون غوښتن کې بل افغانستان څخه د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته له امنیتي تشه څخه په استفادې خپل جګړو ته زور ورکړي. په ورده ده چې سلګونه اویغور جنگیالي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په غرنیو بې قانونه قبایلي سیمو کې اوسېږي. تر دې وړاندې د افریقا او میانمار لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې ځو کړګچونو په قراري کې اساسي رول لوبولی وو. خو د منځنی ختیځ لپاره چې چین ډېر نفوذ نه پکښ لري د دغه وخت استازي ډېر لاسته راوړنې نه دي لرلې.
خبری مجله اوری. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو ته غوږی چې د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلو بلتون پالو ژمنه کړې چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورکړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمه کې د رالویدلې ماليزیایي الوتکې په اړه پلټنې وکړي. د دې الوتکې ټول 298 سپرلۍ وژل شوي. د اوکراین حکومت او په دې هیواد کې روس پلوه جلا غوښتونکي د دې پېښې مسؤلیت پر یو بل اچوي. په همدې حال کې د نړۍ هیوادونو د دې الوتکې د لویدو په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه کړې. بیا هم فریبا ظاهر را سره ده په دې اړه د نور تفصیل لپاره.
د اوکرين په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو هغه راپورونه اوس بیرته رد کړي چې وایي د دې الوتکې دوه تور بکسونه چې د الوتنې په اړه معلومات پکې ثبت شوي موندلې دي. دوی وړاندې ویلي وي چې لومړنی تور بکس د جولای پر 18 موندل شوی او مسکو ته یې سپارلی. خو د دوهم تور بکس په اړه څه نه دی ویلي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان تمه کوي چې په اوکرين کې د دوی د څارنې د ماموریت پلاوی نن ناوخته د پیښې سیمې ته ورسیږي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکرين د حکومت او روسي پلاو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د بیړني اور بند او مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړوي. نړیوالو مشرانو د دغې ماليزیایي الوتکې د سقوط په اړه د نړیوالې پلټنې سپارښتنه کړې ده. د استرالیا لومړی وزیر ټوني ابوت وایي باور یې دادی چې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو دغه الوتکه وشتلې ده. ښاغلی ابوت د روسي هغه څرګندونې چې وایي دا موضوع په اوکراین کې سوي او په هغه هیواد پورې اړه لري د نه منلو وړ بولي. په همدې حال کې د هالند لومړی وزیر مارک روت نن یو خبري کنفرانس استول چې د دغه وټ کابینه د بشپړې پلټنې غوښتنه لري او د پیښاملینو ته باید سزا ورکړل شي. بلخو د بریتانیا لومړی وزیر ډیوډ کیمرون هم په لندن کې خبري اعلانو ته په وینا کې د قربانیانو له کورونې سره خواخوږي ښودلې ده.
My first thoughts are with the families of those who've lost loved ones.
د ویزه هغو کسانو ته چې په دې پیښه کې خپل دوستان له لاسه ورکړي تسلیت وایم. چې په هغه کې برتنوي وګړي هم شامل دي. ما د استرالیا، هالند او ماليزیا له چارواکو سره په ټلیفون خبرې وکړې او غواړم نن موږ په خپلو کې نور معلومات هم سره شریک کړو. د ماليزیا هوایي شرکت ویلي په دې الوتکه کې شاوخوا 145 تنه هالنډي وګړي، 28 استرالیایي، 23 ماليزیایي، 11 اندونیزیایي، 6 برتانوي، 4 الماني، 4 بلجیمي، 3 فلیپیني او 1 کاناډایي وګړي دي. د نورو 28 مسافرو هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د الوتکه عمله ټول ماليزیایانو. د الوتکه په شاوخوا 1000 متر ارتفاع کې له امستردام څخه د کوالالمپور په لور روانه وه.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې نړیوالو د په اوکراین کې د یوې ماليزیایي الوتکې د لویدو په اړه د بشپړې پلټنې غوښتنه کړې. د اوکراین په ختیځ کې روس پلو بلتون پلو ژمنه کړې چې نړیوالو پلټونکو ته به اجازه ورکړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمه کې د رالویدلې ماليزیایي الوتکې په اړه پلټنې وکړي. وسلوالو د افغانستان سرحد ته نږدې د خیبر جنسي په قبایلي سیمه کې د پاکستاني ملیشو پر مرکز حمله کړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته ملیشا سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې په ځوابي برید کې څلور وسلوال وژلي. قدرمن اوریدونکو، په دې اړه راپور د وخت د کموالي له کبله خپور نه شو، له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. دا شپږ بجې او دېرش